د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او د انټرنیټ له لارې هر ځای چې یاست اورېدلی شي. پروانه خبرونه کې مو افغانستان ته د پاکستان له لارې د پوځي اکمالاتو پر سر د اسلام آباد او واشنگتن له مخالف دریځه سره خبرو. دا به هم واوري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو هیئت نن کابل ته ځي. د دې خبرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. معصوم میوند اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ټاکل شوی نن د اسلامي حزب د ډلې یو پلاوی د سولې د خبرو لپاره کابل ته راځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې، چین، هند د بهرنیو چارو وزیران چمتو دي چې د افغانستان په اړه ګډ کار وکړي او تمه ده چې نن د ترکیه په استنبول کې د ایران د اټومي لانجې په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو استازي غونډه وکړي. پورا خبرونه د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی چې نن د کابل ته د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي یو جګپړی پلاوی راسي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې مقدماتي نه دي، رسمي دي.
سولې د عالي شورا کې دا موافقه موجوده شو چې د سولې د عالي شورا با صلاحیت نمایندگان د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب په مشرۍ یو با صلاحیت هیئت کابل ته راځي. موافقه دا وه چې یو رسمي پلاو د مذاکرات بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي دوی سره. دا جدي بي، دا رسمي بي، دا یعنی مقدماتي
د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي پلاوی څو ځله مخکې هم کابل ته راغلی و او ولسمشر حامد کرزي سره یې د سولې په اړه خبرې کړې وې، خو تر اوسه دې خبرونو نتیجه نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د روسیې، هند او چین د بهرنیو چارو وزیران چمتو دي چې د افغانستان په اړه ګډ کار وکړي. لاروف د جمعې په ورځ په مسکو کې د هند او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له غونډې وروسته وویل روسیه، هند او چین موافقه وکړه چې د بنسټپالنې ترهګرۍ او د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې په ګډه هلې ځلې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د دې ستونزو ډېره برخه له افغانستان څخه پیدا کیږي. لاروف دغه راز ویلي، افغانستان زموږ ګډ ګاونډی دی او دغه هیواد امنیت نه یوازې په افغانانو پورې اړه لري، بلکې د ټولې سیمې په حالات پورې اړه لري. د هند، چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وویل په شنګهای سازمان کې د نظر په توګه د افغانستان د غړیتوب د غوښتنې ملاتړ کوي. او په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قومندان د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د بریالیو پوځي عملیاتو له امله د افغان کمانډوي ځواکونو ستاینه وکړه. د ایساف ځواکونو په یو خبر پاڼه کې د جنرال جان آلن له خودی ویل سوي دغه پوځي عملیات چې د افغان کمانډوي ځواکونو لخوا سوي له دوه دېرشو ډېر وسلوال مخالفین پکښې وژل سوي او وسایل او تجهیزات یې له منځه وړل سوي. جنرال آلن ویلي تمه لري چې دغه ډول بریالي عملیات په راتلونکي پسرلي او دوبي کې هم د افغان ځواکونو لخوا وسي. او د کابل سره فارم ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر نه څلوېښت افغانۍ او پنځه اتیا پوله، یو یورو پنځه شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یو انګلیسي پونډ اتاویا افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال دیارلس افغانۍ او پنځلس پوله، زر ایراني تومنه شپږ ویشت افغانۍ او لس پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه اووه څلوېښت افغانۍ. او دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه. تمه ده چې نن د ترکیه په استنبول کې د ایران د اټومي لانجې په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو استازي غونډه وکړي. د امنیت شورا د پنځو دایمي غړو هیوادو امریکا، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او همداراز جرمني استازي به د ایران له مسؤلینو سره خبرې وکړي. ایران ویلي دي چې د استنبول په غونډه کې به نوي وړاندیزونه وکړي، خو ټینګار یې کړی چې له خپل اټومي پروګرام لاس نه اخلي. ایراني چارواکو تر اوسه د نو وړاندیزونو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلینټن د پنځم به پورز ویل چې د خبرې د ایران لپاره یو چانس برابروي چې د نړیوال ټولنې اندیشنې لري کې
We want them to demonstrate clearly.
دا وی موږ له دوی غواړو چې په سرګندول داسې عملی وړاندیز وکړي چې دا ثابت کړي چې په حقیقت کې دوی د اټومي وسلو ته ترلاسه کولو هیله نه لري.
څیړونکي وایي چې دا د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې تر اوسه تر ټولو په لوړه کچه خبرې دي. یو پاکستانی چې په امریکا کې اوسې په 12 کال باندې محکوم سو. په ویرجینیا کې یو قاضي 40 کلن جبیر احمد د سزا د لشکر طیبه وسلوالې د ملاتړ لپاره واوروله. همداراز له بند وروسته باید د قاضي له وینا سره سم د 50 کلنو په مخه جبیر احمد د امریکایي ادارو تر څارنې لاندې ژوند وکړي. جبیر احمد دا منلې ده چې لشکر طیبه ډلې له ده غوښتې وه چې یو ویډیو تیاره کړي چې په هغې کې د دې ډلې مشر ښکاره سي او په کښې په کشمیر کې د بریدونو فلم وي. جبیر احمد دا ویډیو په 2010 کال کې تیاره کړه او په یوټیوب کې کښېښووله. په پاکستان کې د بن لادن د کورنۍ مدافع وکیل وایي د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن دوې میرمنې او اولادونه به یې په راتلونکې اونۍ کې سعودي عربستان ته واستول سي. د روانې سوې میاشتې په سر کې د پاکستان یوې محکمې د بن لادن درې میرمنې چې دوې د سعودي عربستان او یوه یې د یمن تابعیت لري د هغوی له دوو لوڼو سره پاکستان ته په غیر قانوني ډول د داخلېدو او اوسېدو په جرم په کور کې د 45 ورځو لپاره د بند په سزا محکومې کړې وې. اسامه بن لادن د تیر کال د می میاشت کې اسلام آباد ته نږدې د پیبټ آباد ښارګوټي کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا وژل سوی و او د کورنۍ غړي یې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي و او تر دې دمه په اسلام آباد کې بندیان دي. دا ازادي راډیو ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر سوزان راس وایي امنیت شورا د شمالي کوریا د توغندي د توغولو د هلو ځلو له امله اندېښمنه ده. راس دا خبره په امنیت شورا کې د شمالي کوریا د توغندي د ناکامه هڅې په اړه له مشورو وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وکړه. راس وویل
Members of the Security Council deplored this launch.
د امنیت شورا غړي د توغندي په دې توغونی خپه دي او دا د امنیت شورا د 1113 او 1104 یو نمبر پریکړه لیکونو څخه سرغړونه ده. د امنیت شورا غړي سلا شول چې د مسلې د جدیت له امله مشورو ته دوام ورکړي او د خپل مسؤلیتونو پر وړاندې ورته یو مناسب ځواب ووایي.
د شمالي کوریا خبری رسنۍ د توغندي ناکامي منلې او وایي توغندي ونه توانېده چې د ځمکې مدار ته داخله سي. د امریکا متحده ایالاتو دغه راز وایي د پوینګ یونګ له خوا توغندي د ناکامه توغندي وروسته یې شمالي کوریا ته د خوراکي موادو د مرستې پلان سوی پروګرام لغوه کړ. امریکا، جنوبي کوریا او نورو هیوادونو د شمالي کوریا د عمل غندلې او وایي دا توغندي د اوږده واټن ویشتونکي توغندي د ازمایښت په مقصد وتوغول سوه. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت مرستیال مشاور بین روډز وایي د شمالي کوریا عمل په ډاګه کړ چې د پوینګ یونګ په ژمنو باور نسي کېدای. د زیاته کړه که چیرې شمالي کوریا خپلو پارونو ته دوام ورکړي نو واشنگټن به د پوینګ یونګ باندې نور بندیزونه هم ولګوي. او په زرګونو مصریانو د جمعې په ورځ په قاهره کې د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې د حسنی مبارک د رژیم جګپوړي کسان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم سوي دي. راپورونه وایي لارو او کوڅو ته راوتلي کسان د اخوان المسلمین د ډلې او نورو اسلامي ډلو ملاتړې وه. دا لایحه د پنجشنبې په ورځ د مصر په پارلمان کې چې اکثر غړي د اسلامي ډلو کسان دي تصویب سوه او د هېواد حاکمې پوځي شورا ته د تصویب لپاره استول سوې ده. دا لایحه وروسته له هغه سوچي د حسنی مبارک په رژیم کې د ولسمشر مرستیال او د استخباراتو رئیس عمر سلیمان د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره ودرېد. د مصر پوځي شورا به د جولای په میاشت کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته واک منتخب ولسمشر ته وسپاري. ټاکل سوی چې د جمهور ریاست انتخابات د می په میاشت کې وسي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه چې له ازادي راډیو موردل په پاتې خپرونه کې احمد شبر له تاسو سره دی. په روانه خبرونه کې مو افغانستان ته د پاکستان له لارې د پوځي اکمالاتو پر سر د اسلام آباد او واشنگټن له مخالف دریځه خبرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د حکومت د یوې مخالفې ډلې هیئت د سولې د خبرو لپاره نن کابل ته ځي.
د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب په مشرۍ یوه باصلاحیت هیئت کابل ته راځي.
د سولې د همدې هڅو موضوع مو د سیاسي چارو له یوه څېړونکي سره شریکه کړې.
حکمتیار صاحب خو بیل ریاست جمهوري نو بیل صدارت نه بل چوکي نه قانع کېږي نه غواړي.
د بلخ په مرکزي زندان کې په لسګونو بندیان په جلدي ناروغۍ اخته شوي.
نم ممبران ده
دا بس د خارستک مرز وړې وړې دانې دي په بازه خلکو باندې غټې دي د شپې سړې پازابې خصوصا چې ګرمي شي د افتاو کې سړې ډېر زیات پازابې
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر د ژور خپګان پر ناروغي او د دې مرض پر درملنه شغیدلې
ژور خپګان دغه ناامیدي ناهیلي تنبلي پرخوابي یعنی ډېر خوبوالی کوي او یوازېوالي ته وایي
امریکا د پاکستان د پارلمان د پریکړې په اړه خپل نظر څرګند کړ. پرون د پاکستان پارلمان د افغانستان لور ته خپلې خاورې د ناټو اکمالاتو ته اجازه ورکړه، خو شرط یې دا کېښود چې وسلې او مهمات به د پاکستان له خاورې افغانستان ته نه وړي. د امریکا او پاکستان اړیکې د تیر نومبر میاشتې راهیسې، یعنې هغه مهال چې امریکایي ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې په یوه هوایي برید کې 4 پاکستاني عسکر ووژل، خړپړ شول او اسلام آباد په افغانستان کې د ډېرو ځواکونو پر مخ ترانزیټي لاره له دې وروسته وتړله. جان خالد کوزی رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالات وای د پاکستان د پارلمان د وکیلانو د نوو لارښوونو په اړه چې له واشنگټن سره د اړیکو لپاره یې تصویب کړي، د متوسط یا منځني حد د مندنې په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وان مارک ټونر وای واشنگټن له پاکستان سره د دغو لارښوونو معاملې ته چمتو ده، غواړي د هغوی اندېښنو ته ځواب ووایي او یو اوسط حالت ورته پیدا کړي.
وی آر ریډی ټو انګیج وذ د پاکستانی ګورنمنت آن دیس پارلمنټری ریویو اند
آن مونږ چمتو یو د پاکستان د پارلمان د دغه کتنې او راپورټ شوو مسلو په اړه د پاکستان حکومت ته لاس ورکړو. مونږ غواړو له پاکستان سره ډیر رغونکو اړیکو ولرو، داسې اړیکې چې په متقابل تفاهم ولاړ وي.
Based on mutual understanding.
د پاکستان پارلمان له امریکا سره د اړیکو د خکولو لپاره په خپل وړاندیزونو کې ویلي و د پاکستان په قابلي سیمو کې باید د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند شي، د ناتو لپاره د پاکستان په ترانزیتي لار به په افغانستان کې ډیر ځواکونو ته وسلې نه وړل کیږي او امریکا باید د پاکستانی عسکرو په وژلو بخنه وغواړي. د دغو وړاندیزونو له تصویب وروسته ځینو پاکستاني سیاستوالو وویل چې پاکستان باید په خپله د وسلوالو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره جدي عمل وکړي او د ناتو لپاره د ترانزیتي لار د پرانستلو یا نه پرانستلو پریکړه باید په خپله حکومت وکړي. د پاکستان د جماعت اسلامي مذهبي ډلې یو مشر پروفیسر محمد ابراهیم مشال راډیو ته وویل د اسامبلې په دې وړاندیزونو اعتراض لري او په هر ډول چې وي د ناتو ترانزیتي لار به بند وساتي. دی وایي
د ډېر مضحک اخیر دی امریکې ته د خاص کوي چې امریکا د موږ نه معافي وغواړي، یعنی معافیانه خو په خاص نه غوښتل کېږي. خدویمه خبره بیا ده چې ډرون حملې دې نه کېږي، امریکا وایي چې ډرون حملې به کېږي. خبره خلاصه شوه، ختمه شوه. او بیا دا چې وسله دې نه وي او نور سیزونه دی، یعنی وسله دې دیوالې نه نور سیزونه چې پرېږدی نو وسله والې نه پرېږدی. معنا یې دا ده چې تاسو امریکا دا وخت خپل دوست نه جوړی، تاسو امریکې ته زورنه ورکول غواړي نو چې ځوروي نو او صحیح ځورول پکار دی، بیا میدان ته راوځي. موږ به ټول کوم انشاءالله العزیز راوباسو په سړکونو باندې، بالخصوص چې په کومه لاره باندې نه سپلای دی په هغې لارو باندې به زمونږ زیات زور وي.
د پاکستان ځینی حکومتي چارواکي وای د مذهبي ډلې د دغه مشر خبرې احساساتي او د شهرت زیاتولو لپاره دي او د پارلمان په پریکړه کې د پاکستان د ټولو مذهبي ګوندونو مشرانو او استادو ګډون کړی و. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر د جمعې په ورځ د مسلې په اړه وویل واشنگټن د پاکستان د پارلمان د وړاندیزونو یا نوې کړنلارې په اړه د یو اوسط یا منځني حد د بندلو په لټه کې دی. د ویل
آی تھنک ویئر ویلینګ ټو ادرس دیر کنسرنز موونګ فورورډ.
زه فکر کوم موږ د پاکستان د اندېښنو ځواب ویلو ته لیواله یو، غواړو پر مخ ولاړ شو او یو منځنی حد پیدا کړو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو پلاوی د سولې د خبرو لپاره افغانستان ته راځي. د دې شورا چارواکي وایي چې دغه پلاوی نن کابل ته په یو رسمي سفر رسیږي. معصوم میوند د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو له سلاکار محمد اسماعیل قاسم یا سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په دې اړه معلومات غوښتي.
دا خبر د تایید وړ دی ورور.
سولې د عالی شورا کې دا موافقه موجوده شوه چې د سولې د عالی شورا با صلاحیت نمایندگان د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب په مشرۍ یوه با صلاحیت هیئت کابل ته راځي او یا که راغلی وي موافقه دا وه چې یوه رسمي پلاو د مذاکرات بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي دوی سره دا جدي بید دا رسمي بید یعنی مقدماتی خبر اخر نه دی.
قسمیار صاحب مخکې خود د سولې علي شورا کې ویل کېدل چې د سولې د خبرو پاړه باندې بیلابیل نظرونه شي، مثلا د طالبان سره د خبرو پاړه باندې به ځینو کسانو مخالفت کاوه، د حزب اسلامي سره دغه خبرې چې اوس ممکن یا پیل سي یا کیږي د دې سره هم مخالفتونه موجود دي کنه ټول سره هم نظر دي؟
نه نه ټول یو نظر لري، هغه د دې چې باید بین الافغاني مذاکرات شروع شي او دوالو ارخونه پل د زلل کومې هغه غوښتنه چې لري شرایط چې ورته وایي باید تیاره ډېره دوستانه فضا او ورورګلوۍ فضا باید مطرح شي. د حزب اسلامي هم افغانان دی، د دا دولت اتباعو دی، دوی هم پوهېږي چې په افغانستان کې څه ډول امکانات حقوق
قسمیا صاحب د حزب اسلامي دغه پلاوی چې راځي کابل ته او در دې مخکې هم دوی کابل ته سفر درلود، حزب اسلامي شرایط څه دي د سولې په خبرو کې؟ دوی به سولې کې د افغان حکومت سره د سولې شورا سره به خبرې کوي
هماغه شپالس څه کې وو، خو هغه په شرط نه دی، مونږ په شرط نه لرو او مخالفینو ته هم وایو چې تاسو هم په شرط نه منو خبرې اترې کوو هر څه چې مو پسله
د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار قاسم یار وویل چې نن د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو جګپوړی هیئت د سولې د خبرو لپاره کابل ته رسیږي. د ګلبدین حکمتیار ډله د افغانستان په جنوب او ختیځ او په یو شمېر نورو سیمو کې وسلوال لري او د افغانستان د حکومت او بهرنیو ځواکونو پر ضد جنګیږي. آیا دا وسلواله ډله به د افغانستان د حکومت سره روغه جوړه وکړي؟ احمد سیدی د سیاسي چارو کارپو، څنګه تاسو د سولې د خبرو ته خوشبین یاست؟
واقعیت دا ده چې دغه هیئت چې د حزب اسلامي کابل ته را روان دي په نورو هیئتو باندې تفاوت لري. د دې لپاره تاسو معلوم ده چې د حزب اسلامي رقابت د پوځي حسین احمد سره جماعت اسلامي سره نږدې ده. اوس دغه هیئت چې کابل ته را روان ده د جمعیت اسلامي پوځي حسین احمد له پشتیبانۍ نه برخوردار دي. تاسو معلوم ده چې اکثر دغهي د حزب اسلامي د پوځي حسین احمد جمعیت اسلامي په نوم کې دي په تخاور او عیاتواتو په نور ځای کې. پرون پوځي حسین احمد په تخاور کې اعلان وکړ چې د طالبان حکومت اسلامي نه و، د حکمتیار حکومت حزب اسلامي و. دا معنا لري چې پوځي حسین احمد اوس حکمتیار ته تشویق کوي چې د کابل سره یو ځای شو. بل خبره دا ده چې زه داسې فکر کوم چې حزب اسلامي خو دومره په افغانستان کې نفوذ او وسلوالو ډلو ته تللی نه لري، تعداد کم دی، ولی حزب اسلامی عملا به دولت کشته، یعنی یوازې د حکمتیار صاحب عوض کړي. حکمتیار صاحب خو بیل ریاست جمهوري نه و، بیل صدارت نه، بلکې یو کې نه قانع کېږي نه غواړي چې نور هغه حزب اسلامی چې دولت کې وي. حزب اسلامی مثلا پارتي مطرح کریم خرم ناستې دي په اسلام آباد کې، داوودی ناستې دي،
سیدی صاحب سیدی صاحب دا خو سمه خبره ده، خو دغه کسانو مخکې له مخکې ویلي و چې دوی له اسلامي حزب نه بیل شوي دي او بله ډله یې حتی جوړه کړې ده. خو که چېرته بیرته راشو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته، تاسو ویل چې د پاکستان جماعت اسلامي ډلې ګلبدین حکمتیار هڅولی دی چې د سولې او روغې جوړې خبرې وکړي، آیا دا د پاکستان د حکومت د دریځ څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د سولې هڅې پر مخ وړي؟
یا هغه چې جمعیت جماعت اسلامي چې اوس په حکومت کې پاکستان سره نږدې ده، دی غواړي چې حکمتیار په دولت کې مستقیما د دولت افغانستان په منځ کې ګټ شي. زه داسې فکر کوم چې قوي حسین احمد چې د حزب اسلامي ته اجازه ورکړي حتما حزب اسلامي په دولت کې شریک شي. اما هدف دا نه و چې ارغندوال یا بل شي، هدف دا و چې یعنی حزب اسلامي داسې نمایندګان په دولت کې لري چې کولی شي مذاکره اوس په شورا رسول کړي. عطاالله لودین ناستې دي، عبدالحکیم نجاهد ناستې دي، مولوی الدین عمر ناستې دي. دا د حکمتیار نمایندګي نه شي کولی، اما د حزب اسلامي نمایندګي کولی شي. یوازې چې د حکمتیار هدف کابل ته تلل وي، حکمتیار سره هغه وخت کابل ته ځلای نه شي چې یا رئیس جمهور نه شي یا صدراعظم، دې چوکري نه چې کمتر حکومت سره نه مني هرګز.
خیر دا خو به وروسته د روغې جوړې د خبرو له لارې څرګند شي چې د ګلبدین حکمتیار ډله څه وړاندیزونه لري. دوی مخکې هم یو لړ وړاندیزونه کړي وو چې د هغه په رڼا کې دوی ویل چې یو موقت حکومت جوړ شي، نړیوال ځواکونه دې ووځي، له افغانستان مشخص وخت دې لپاره وټاکل شي. خو دا به په راتلونکو خبرو کې څرګندې شي. ورلمخه سیدي صاحب، څنګه تاسو دا حکم کوي چې د ګلبدین حکمتیار ډله غواړي چې په حکومت کې برلاسه وي او مهمې څوکۍ ترلاسه کړي؟
دا پاکستانیانو نظر دی، دا د پاکستان د استخباراتو نظر دی، او بل د قوزی حسین احمد نظر.
سیدی صاحب بخښنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. یو لور ته تاسو وایئ چې د ګلبدین حکمتیار مهم کسان په حکومت کې برلاسي دي، مهمې چوکۍ لري، او بلې خواته بیا وایئ چې حکمتیار نه غواړي چې له حکومت سره یو ځای شي ځکه چې دی چوکۍ غواړي. نو کومې چوکۍ؟
ما دا خبره نه لیکلی چې حکمتیار نه غواړي. ما وویل چې حکمتیار دومره غرور او جاه‌طلبي لري چې له ریاست جمهوري او صدران یې خپله نه کنه کیږي، اما نور ډلو تپلي چې ریاست غواړي وزارت کوي، هغه په حکومت کې شته. شاید یو طرف نور ډلو تپلي په حکومت کې شریک شي، ولی حکمتیار خپله پاتې کیږي تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې انتخابات.
احمد سیدی، مننه. خو وګورو چې د سولې دا خبرې څه نتیجه ورکوي. البته د حزب اسلامي مخکې هم حیاتان کابل ترسیدلی وو او لولسمتر حامد کرزی سره هم لیدلی وو، خو هغه خبرو نتیجه نه ورکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت خپل وکړي.
د بلخ په مرکزی زندان کې پولیسګونو بندیان په یو ډول اخیستون کې ناروغي اخته شوې دي. زندانیان لدی شکایت کوي چې ځای تنگ دی او په یوې وړې خونې کې چې 15 تنه ځایدای شي 13 تنه پراته دي. د زندانیانو څرګندونې او د زندان د مشر خبرې له مزار شریفه د ازادي راډیو خبريال سمې ولا غشتون پر پټ کې.
د بلخ په عمومي زندان کې لسګونه زندانیان په ساري خبره شوې ناروغي اخته دي. د مزار شریف په زندان کې په ساري جلدي ناروغي اخته زندانیان وایي چې د ځای د نشتوالي له امله د ډاکترانو د هدایت مطابق د درملنې شرایط ورته نه دي برابر، چې په ناروغۍ اخته کسان له نورو زندانیانو څخه بیل په بله خونه کې وساتل شي. زندانیان وایي چې دوی ته تر یوې مودې په دوامداره توګه د 12 ساعتونو په اوږدو کې د حمام کولو، د جامو وتو کولو او د درملو له استعمال وروسته د ځان مینځلو شرایط نه دي برابر. نو په دې توګه د 2-3 ورځې په اوږدو کې تر اوسه تر اویا زیات زندانیان په ساري جلدي ناروغۍ اخته شوي دي. مزار شریف په زندان کې تر 350 زیاتو زندانیانو په استازیتوب د خپل شوې ناروغۍ د څرنګوالي په اړه دوه تنه ازادۍ راډیو ته وویل.
نوم مې عمران ده. دا بس د خارستک مرز د وړې وړې دانې دي، په بازه خلکو باندې غټې دي، د شپې سړی پازابي، خصوصا چې ګرمي شي د هفتو کې سړی ډېر زیات پازابي. بازه خلکو دانې غټې غټې دي، مقصد منګ مخکې لیدل چې دا وړې دانې چې کله چې خارخو کې ګرې زخم کیږي، هغه بیا چې میکروب خلې غټېږي. مګم شکر الحمدلله الله چې دلته دوا ورکي. مثلا که سړی بیخي خکیږم نه، پرمختګ ته نه پریږدي.
نو می خاصو ده اوس خو فضل دی خدای دا دما خارش لیکم او خسویم. دا با جان دی ولان تر اوسه نه دی خسوی زخپل خیمه. تیر کالم پیدا و دوا را کړ خوشلو، اغه مامونه وو ځانونو پاک کړو پری منزل بیا هم دوا پیو ول خوشلو.
نو میر ګل محمد چاربرک دی وسواره پد مابس ولات بلکې دا نوروی پیدا شوی دی خارشتک شي. تقریبا اویا نفر بده مرض باندې وشتدي. پرون دو ډاکټر صاحب تیرا دوا توضیح کردن انشالله دو دنن در مریضان روحی در سره گروه دیر مخنیوه کرده دیدی دو دوا مرز جامعه در زان و فاق مینزه در دوا بس طول زان و پاولوی چی کلوش شوه او بیا با بوتوکیری چفه و راسته و بس کالی با بوتوکوی در آوان ده پدوبانه یه رقم علم و چه بز زای زخم ده بیا پوبانه ولوه گره در او دی بوتوکوی امکانات نشته و دی امام امکانات نشته ده زای بیخی محیط زید بیخی تنگ ده در زندگی بیخی مشکل ده در طول ده بهتر معلومات ته چې زوی د مباس بیخی تنگ ده. نفر زیات دی، زوی بیخی تنگ ده، بیخی په څلور سو باندې څلور په څل نفر یو عموم ده. نو بعد نش
دا دوای من ته راکړل یو قسم الحمدلله دی وړو دانو د پاره. هغه دانه چې نه معلومیږي او خارخ کی، هغه باندې به د شپې ځان غوړ کی مکمل د لاندې د غاړه نه ځان چې غوړ کټول مکمل غوړ کی د شپې به مکمل پرې دی. یا 12 ساعت یا 24 ساعت بعد له 12 ساعت 24 ساعت نه بلاټ شي حمام چې دی وکړو بیا به کالی تبدل کی. نو درې ورځې ان شاء الله چې هغه کې حقیقت مګم سره چې پکور کې حقیقت دل دا مغه کالی مغه بستر
په جلدی ناروغي اخته یو بل تن زندانی د ناروغي د درملنې او د هغې د مخنیوي په اړه د ډاکترانو د ورکړل شویو هدایتونو په اړه وایي.
ګل محمد چاربلک دی ولسوالۍ په مابس ولایت بلکې د ناروغي پیدا شوې د خارشتک چې تقریبا اویا نفره بدو مرض باندې غوښته دي جامې د ځان وفاق مینځه د دوا بس ټول ځانو په وړوی چې کله وسوه او بیا به وتوکړي چفه او راسته بس کالي به وتوکوي د غوند په دوباندې یو رقم علم چې بس ځای زخم دی په باندې وړوی اگر دا وودی بود که اون امکانات نشته و دیامام امکانات نشته ده سال نفری و امام دیده نوبت نشته
دی بلخ ولی دومی زندان مشر جنرال عبدالله عزیزی هم دی زندانیان دی ستونز و پخلای کوی خو په زندان کې د خپره شوي ناروغۍ د مخنیوي په اړه ترسره شوي حادثې بریالۍ بولي.
تاسو پوهیږئ چې اصلا د زندان چې دی یو کوچک تعمیر دی، دولتي تعمیر دی، اصلا زندان لپاره مناسب نه دی. هغه اهداف چې اداره محبس لري موږ کولای نشو په دا حالت کې تطبیق وکړو. د دې لپاره چې ځای نشته چې موږ ورته د کار زمینه برابر کړو، د ناروغۍ پیدا شوی و په نامه د اسکابیس خارشای پس موږ د دې ناروغۍ مخ ونی ولا ډاکټران راځي د ساعت امنی څخه آی سی آر سی را سره کومکی هم در رقم قوبزنی امنی سرت بابت را سره کومکی.
زندانیان وای چې تیر کال هم تر 300 زیات زندانیان په دغه ناروغۍ اخته شول. خود سه صلیب له خود سرایي امامونو پیښوده او پالاولو سره د خبر شوې ناروغۍ مخنیوي وشو او په ناروغۍ د اخته کسانو درملنه وشوه. د بلخ له دومی زندان چارواکی وایي چې دا مهال په دغه زندان کې تر 350 زیات زندانیان ساتل کیږي چې له جملې څخه یو تنه ښځینه زندانیان دي چې 14 کلنۍ حتی ماشومان هم ورسره په زندان کې ژوند کوي.
د بادغیس مرکز ته له نږدې 15 کیلومتره لرې سیمې د پاکو اوبو د لیږدولو د پروژې کار پیل شو. پر دې پروژې 14 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي. د دې عمراني پروژې په اړه له سیمې له خپل خبریال شرف الدین سنګزي څخه اورو.
د قلای نو د خلکو په مکرره غوښتنه مرکزی حکومت تاسې یو پروژه منظور او عملا پرانیسته چې له مخې به یې دغه ولایت قادس ولسوالۍ څخه د پاکو اوبو نلیکه ښار ته راوغځول سي. دغه خبرې د بادغیس ته والي ویان سی شرف الدین مجیدی ازادي راډیو ته وکړې ویل. هغه وایي د دغې پروژې د تطبیق لومړني کارونه بشپړ د عملي چارو لپاره مرکز څخه انجینران راغلي پروژې پیل شوه. قلاینه او ښار کې د 6000 کورنیو د شتون اټکل شوی د ښار ځمکنۍ او نورې اوبې د تر څنګ چې غیر روغتیایي وي تروي او څښنې لپاره د ګټې وړ نه یادېدي. د اوبو له کبله د دغه ښار د خلکو ناهیلي حاله نوره هم زیاده شوه چې تیر کال د اسپانیا هیواد یوه کارنده ډلې د څېړنو نتیجه کې اعلان شوه ویل چې د یادې سیمې ځمکنۍ اوبه ګچ سره مخلوط او له استفادې څخه یې ډاکټرانو د سیل معدې درد او نورو ګڼه ناروغیو د زیاده خبرداری ورکړ. ځکه نو افغان حکومت د خلکو د دغې ټولنیزې ستونزې د رفع کولو لپاره د کلو پراختیا اداري چوکاټ کې د څښنې د پاکو اوبو د بدیلې لارې چارې پلان جوړ چې په لړ کې دا د 15 کیلومتره لرې قادس ولسوالۍ کې د شپږ ژورو کوهیو د کیندنې چارې پیل او د 13 میاشتو په موده کې به ښار او شاوخوا سیمو ته د څښنې پاکو اوبو را رسولو پروژه بشپړه شي. په بادغیس کې د کلو پراختیا ریاست مشر سید رسول اکبری د پروژې د پیل مناسبتي غونډه کې خبریالانو ته وویل چې پروژه د دوی د ادارې په چوکاټ کې په مخ ځي او 14 میلیون امریکایي ډالر خرڅ پرازي. اوس مهال د قلاینه او ښار کې د اونۍ یو ځل د نوبت په اساس هر کور ته اوبه توزیع کیږي. ځکه نو د وخت په تیریدو دا هم غیر روغتیایي او د څښنې اوبه په هغه سیمه کې د خلکو یو له اساسي مشکلاتو څخه دی چې د نوې پروژې په پیل ډیر خلک هیله من او حکومت څخه د هر څومره ژر چې کیدی شي د تطبیق هیله لري.
روسیې یو ځل بیا له افغانستانه دغه هیواد ته د نشه یي موادو د قاچاق په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د موضوع تفصیل له جنقه الکوزي څخه اور.
د روسیې د نشه یي موادو د قاچاق ضد فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د جمعې په ورځ د قرغزستان په مرکز بشکک کې ویل په کال کې د شاوخوا 100 میلیارد ډالرو په ارزښت نشه یي مواد د روسیې پر لور قاچاقیږي. ایوانوف وایي په دې موادو کې د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروئین او د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت چس شامل دي. د روسیې د نشه یي موادو د قاچاق ضد فدرالي ادارې رئیس ایوانوف وایي د دې نشه یي موادو یو پر درېمه برخه د قرغزستان له لارې روسیې ته داخليږي. دا ویل افغانستان په سیمه کې د نشه یي موادو اصلي منبع ده. ایوانوف وایي که چیرې په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید بند شي، د نشه یي موادو قاچاق به هم ورسره بند شي. د د په وینا کچیرې د نشئی موادو د قاچاغ ضد ځواکونه لس ځلې زیات نشئی مواد ونیسي او د تولید منبع بند نشي دا کار ګټه نه لري او د نشئی موادو ستونزه نه حل کیږي. د روسیې د نشئی موادو د قاچاغ ضد فدرالي ادارې رئیس وای د نشئی موادو د قاچاغ پیسې په اقتصاد او بانکونو زیات اغیز لري. یوانوف وای د نړیوالو امنیتي ځواکونو د ارقامو له مخې دا مهال د زیاتو ځمکو لرونکو کسانو شاوخوا 3000 تنه په خپلو ځمکو کې کوکنار کړي او دغه راز د نشئی موادو په قاچاق کې لاس لري.
د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته رسیدلی یو اس ام اس دادی چې یو اوریدونکی سله سلام وروسته لیکلی دی: د ننګرهار ښاروالي په 2 کالو کې په کلدارو باندې راکړه ورکړه بنده نه کړه. د بیا وړاندې لیکي: دوی موټرو ته نخنامه نه ورکوي، دوی د خپل جیب په خاطر د هر اډې منشي څخه پیسې اخلي. او بیا لیکي: له ازادي راډیو هیله کوو چې ښاروال